در یک تونل در منان نزدیک به 1,500 تن و در سال 2006 میلادی بیش از 350 نفر به اثر ازدحام مردم در جریان پرتاب سنگ در همین محل جان دادند.
ستار فروغ گزارش میداد. حالا هم با یک برنامه یک ساعته خبری با صفی الله استانکزی باشید.
بله سرجانی منن، السلام علیکم. وقت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې، د خبرونو تر پنځو بجو دوام کوي. دوی منیمایي تر ډیره د ورکو شوې ځانو پروګرام ته ځانګړي شوې. خو په لومړي سر کې راپورونه او خبرونه. په راپورونو کې اوریدم مشرانو جرګې رئیس له حکومت غواړي چې ننګرهار ولایت د داعش د ځپلو په هدف حمایوي ځانګړي کمانډو ځواکونه ولېږي. د هماره چې د ولسی جرګې ویلي ډیر ژر د کورونی چارو وزیر د دل لپاره چې ځکه چې امنیتی وضعیت خراب ده. نور راپورونه هم درته لرو. خو په سر کې خبرونه، په بهرنی خبرونه کې چې وروسته خبري غوري فرانسه وایي په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې داعش پر ضد هوایي حمله پیل کړې دي. او اوس هم سید کمال شارف تورر کوچی د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه وایي.
پستر که ده خبرونو سرچه که ده افغانستان ولس جرگه با دیر جرده کورنوی چار وزیر استهزا کرده. ده افغانستان ده کورنوی چار وزارت وی پا تیرو چلور روزه که ده هیواد پا بیلابیل ولایتونو که ده ترسرسو عملیات دیر تسویی عملیات ترسر کرده. او ده هیواد ده وطلی جورنالیست او ده زدریادو ده همکار جنقال کوزی ده فاتحه مراسیم نن ده کابل پا جمع جماعت که ترسرسو. ده خبرونو تفصیل. د افغانستان ولس جرګه به ډیر ژر د کورنوی چارو وزیر استهزا کړي. د دې جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون وایي چې دا مهال د نور ارګانونو په نسبت د کورنوی چارو وزارت ډیر تر انتقاد لاندې دی. د ولس جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون مرستیال عبدالحی اخونزاده د یک شنبه په ورځ خبرې اعلان کړل چې د نامنیو پرته تر ډیره پر کورنوی چارو وزیر اچول کیږي او ولس جرګې د استهزا پریکړه کړې ده.
وکیل صاحبانو نو صبر او سلاح ختم شوی ده او د وزارت په کتو سره وزارت داخله ډیر تر انتقاد لاندې د استهزاء لپاره وکیل صاحبانو تصمیم نیولې چې ان شاء الله په د نږدې ورځو کې وګورو خو موږ چې وینو وزیر داخله به کېدای شي استهزاء شي.
د امنیتي ارګانونو ترمنځ نه همغږي د پولیس لپاره د جګړې وسایل نشټوالی او کمښت او د سلیقوي مقررې او بې طرفي هغه انتقادونه دي چې د ولسیرګ یو شمیر غړي د کورنوي چارو پر وزیر کوي. د افغانستان د کورنوی چارو وزارت وای په تیر څلور ورځو کې د هیواد په بیلابیل ولایتونو کې د وسلوال مخالفینو د ځپلو په هدف ډیر شاملیات ترسره کړی دي. د کورنوی چارو وزارت ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې په یو خبري ناسته کې ول چې د دې عملیات پر مهال اته بیش وسلوال مخالفین وجل سوي، څوار لسټپیان او شپږ نور نیول سوي دي. شاغلی صدیقی زیاته کړه چې وسلوال مخالفینو په دغه مده کې اته اته حمله کړې چې پر مهال 15 پولیس وجل سوي او 15 لس نور ټپیان سوي دي. د ننګرهار سیمه چارواکي وای په چین ولسوالۍ کې د افغان هوایي ځواک په تازه حمله کې د داعش ډلې شپېته غړي وژل سوي دي. دا چین ولسوال حاجی غالب مجاهد ازادي راډیو تول چې یاد وسلوال نن غرمه د دې ولسوالۍ په شډل سیمه کې وژل سول. تر دې وړاندې دا چین ولسوال حاجی غالب ویلي و چې په دغه ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو او داعش وسلوال ترمنځ اته ساعته نشته کې 15 ډیرش د داعش وسلوال وژل سوي و. داعش وسلوال نن سهار د چین ولسوالۍ پر ځینو امنیتي پوسټو حمله وکړه چې دغه حمله نن غرمه پای ته ورسېده. او د هیواد د وتلی ژورنالیست او د ازادي رادیو د همکار جنقال کوزی د فاتحه مراسم نن د کابل په ادګا جمعات کې تر سره سول. در وشه د فاتحه په مراسمو کې افغان چارواکو د نوموړي د کورنۍ غړو او خپل خپلوانو او د رسنوي استادو برخه اخیستي وه. د فاتحه د مراسم در وشه د کوزی د کورنۍ ازادي رادیو ملي رادیو تلویزیون او د اطلاعات فرهنګ وزارت لخوا جوړ سی وه. په مراسمو کې در وشه د کوزی روح ته دعای وسوه. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه سلیم احمد سالي وړاندې کوي.
د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي ویلي سعودي عربستان باید د حج د مراسمو پر مهال په وروستي ټیل ماټیل کې د ګڼو کسانو د وجل کېدو له کبله بخښنه وغواړي. د سعودي عربستان چارواکي وایي د پنجشنبې ورځې په پیښه کې 119 کسان مړه شوي او تر 900 زیات نور ټپیان دي. تهران وایي په مړو کې 144 ایرانیان هم شامل دي. خامنئي ویلي سعودي عربستان باید پړه ومني، دغه راز له مسلمانانو او د قربانیانو له کورنیو بخښنه وغواړي. تر دې یو ورځ مخکې د ایران ولسمشر حسن روحاني خلکو په ټیل ماټیل کې د حاجانو د مرګ ژوبلې په اړه د څېړنو غوښتنه وکړه او د ایران لوی څارنوال ابراهیم رئیسی وویل ایران به په نړیوالو محکمو کې د دې جنایت له کبله د سعودي عربستان د شاهي کورنۍ د غړو د محاکمې هڅه وکړي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر د ایران چارواکي تورن کړل چې له دې وروستي غمیز سره سیاسي چلند کوي. د سعودي عربستان پوز وی دغه هیواد په جنوب کې د یمن پولې تیرمه یو جنرال وژل سوی دی. د سعودي عربستان دولتي اجنس نن راپور ورکړ چې جنرال ابراهیم حمزي په جازان ولایت کې د دندې پر مهال ټپي کېدو وروسته په روغتون کې د سختو ټپونو د کبله سا ورکړه. د پیښې د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. تر دې مخکې د عربستان د کورنیو چارو وزارت ویلي وه یو ډګروال او بل سرحدي ساتونکی وړم ورځ ناوخته په جازان ولایت کې د یوه ماین تر چاودنې وروسته د وسلوالې جګړې له کبله وژل سوی دي. وروسته له هغې چې په مارچ میاشت کې د سعودي عربستان په مشرۍ ایتلاف په یمن کې د شیعه حوثي یاغیانو پر ضد هوایي حملې پیل کړي، د پولې په اوږدو کې ډزې او د توغندیو ویشتل زیات سوي دي. ریاض دغه پوځي مبارزه د یمن د ولسمشر عبدالربو منصور هادي د حکومت د غښتلتیا لپاره پیل کړي. فرانسوي په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې داعش پر ضد هوایي حملې پیل کړې دي. د فرانسې د جمهوري ریاست دفتر نن وویل چې په دغه حملو کې هغه هدف په نښه شوی چې په تیرو دوو اونیو کې د اکتشافي ماموریتونو په مرسته مشخص شوی وه. په اعلامیه کې ویل شوي د داعش ډلې د تروریستي خطرونو په وړاندې د مبارزې لپاره دغه پوځي عملیات له سیمه ییزو شریکانو سره همغږي شوي دي. بلخوا د فرانسې صدر اعظم مانویل والس ویلي فرانسې د ځان د دفاع لپاره دغه اقدام کړی او د داعش ډلې پټن ځایونه یې په نښه کړي دي. تر دې مخکې د فرانسې جت الوتکو په گاونډي هیواد عراق کې هم د داعش ډلې پر اهدافو هوایي بریدونه کړي دي. د رواني میلادي میاشتې په لومړیو کې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان اعلان وکړ چې هیواد یې په سوریه کې د هوایي حملو پر پیل غور کوي. د فرانسې د جمهوري ریاست په اعلامیه کې په سوریه کې د یو سیاسي انتقال غوښتنه سوي چې د رژیم او د منځلارو مخالفانو استازي سره جرګه کړي. د عراق پوز د روسي، ایران او سوریې له پوځیانو سره همکاري کوي څو د اسلامي دولت د وسلوالې سختریزي ډلې یادایش د ګواښ مخه ونیسي. دا خبره د عراق د ګډو عملیاتو قمنداني پرون په یو اعلامیه کې وکړه. په دې اعلامیه کې ویل شوي چې دا موافقه له روسیې څخه له داعش سره د زرګونو ترورستانو د یوځای کېدو په وړاندې د روسیې د اندېښنې له زیاتېدو وروسته وسوه. خو دا څرګندونې د عراق د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الجعفري د مخکې ورځې له څرګندونو سره په ټکر کې دي چې ویلې وه عراق د خپلو پوځیانو د مرستې لپاره له سوریې څخه پوځي سلاکاران نه دي اخیستي. تحلیل کوونکي وایي روسیې په وروستیو اونیو کې په سوریه کې خپل پوځي حضور پراخ کړی دی. او د اوکراین په بندري شهر اودیسا کې د امنیتي خدماتو له ادارې بهر یوه چاودنه سوي ده. راپورونه وایي یوه منفجره وسیله د ودانیو دخولي دروازې ته نږدې چې ډیره نه کارول کېدله ځای پر ځای سوي وه. د نن سهار دې چاودنې د نږدې ودانیو شیشې ماتې کړې دي. په پیښه کې د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکول سوی. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت وایي د پیښې په اړه یې جنایي تحقیقات پیل کړي دي. او اوس هم د هوا حالات.
د همدا افغانستان د یو شمیر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې آسمان برګ وي، د تودوخې لوړ درجه 25.12. په کندهار کې آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 28.12. هرات آسمان مار، د تودوخې لوړ درجه 24.12. مزار شریف آسمان مار، د تودوخې لوړ درجه 28.8. جلال آباد آسمان برګ، د تودوخې لوړ درجه 22.19. غزنی آسمان برګ، د تودوخې لوړ درجه 25.8. او په بامیان کې هم اسمان برګوی، د تودوخې لوړ درجه 24.2.
وخت په افغانستان کې 3:01 شوې. د ازادي راډیو خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ وی پانه کې هم کتلای شي. مشرانو جرګې رئیس له حکومت غواړي چې په ننګرهار کې د داعش د ځپلو لپاره حمایوي ځانګړي او کمانډو ځواکونه موظف کړي.
ګروپي تروریستي داعش مراکز در ولسوالي اچین سند درې مامند اسن مراکز عمومي تیازی جه په هم افغانستان او بالخصوص د ننګرهار کې تمویل میکند. حکومت مکلف است چې جریوي ستګرن
اخوارې چې ولسی جرګه وایي ډیر ژر د کورونې چارو وزیر د دې لپاره استیزا کوي چې امنیتي وضعیت ښه نه دی.
وکی صاحبانو نو صبر وسله ختم شوی ده او د وزارت په کتو سره وزارت داخله ډیر تر انتقاد لاندې ده. وزیر داخله به کېدای شي استیزا شي.
نو ولسی جرګې مرستیال وایي بهرني هیوادونه په ځانګړې توګه امریکا متحده ایالات باید له افغانستان د سرتیرو په استلو کې بیړهونه کړي.
تر هغو پورې باید دوی موږ سره همکار اوسیږي تر څو چې د موږ خپل امنیتي ځواکونه په خپل خپو درېږي.
هماره چې د کډوالو چارو کې ملګر ملتونو کمشنر وایي شتمنو هیوادونو ډیر ناوخته د درکړي چې د جګړو لسیمو تختیدل کډوال په خراب حالت کې ژوند کوي. د پروګرام دوی منی مې هم د ورکشوي ځان خبرونه ته ځانګړې ده. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس له حکومت غوړي چې ننګرهار ولایت د داعش د ځپلو په هدف حمایوي ځانګړي او کمانډو ځواکونه ولیږي. فضل هادي مسلم یار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې داعش له څو میاشتو راهیسې د ننګرهار په خلکو ظلمونه پیل کړي او ګڼ کسان یې وژلي دي. د کورنۍ چارو وزارت بیا وایي چې دوی د داعش په لیکو کې د بهرنیو ترهګرو له حضور اندېښنه لري او د له منځه وړلو هڅه یې کوي. تفصیل د اسدالله الدین په راپور کې.
د مشرانو جرګې مشر وایي چې د داعش د تمویل او فعالیت سیمه د ننګرهار اچین ولسوالۍ ده او ISI د پاکستان استخباراتي کړي د فعالیتونو کلک ملاتړ کوي. فضل هادي مسلمي وایي چې حکومت باید په دې سیمه کې د داعش ریښې وچه او اجازه ورنکړي چې نور ولایتونو ته وغځيږي. ښاغلی مسلمي د یکشمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ننګرهار کوټ ولسوالۍ د حکومت د عملیاتو له امله د داعش له حضور پاکه شوې او په کار ده چې د ولایت ته حمایوي ځواکونه هم ولېږل شي. د ایوای مکسل زله ویلی چې د داعش په نوم یو نوې پدیده د ننګرهار په شینوار ولسوالۍ کې پیدا شوې ده. د غډاله د سیمې د استخباراتو په ځنګړې توګه د پاکستان د ISI په ملاتړ د سیمې خلکو باج اخلي او د خلکو وجل او زورول پیل کړی دي. اصلي مرکزونه په اچین ولسوالۍ او مامندره کې دي. له همدې مرکزونو څخه د دې ډلې تمویل ننګرهار او ټول افغانستان ته کیږي. حکومت ته پکار ده چې مخه یې ونیسي. له دې وړاندې د ولسي جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر هم له حکومت غوښتي وو چې د داعش د فعالیت مخه ونیسي او کنه له اختر وروسته به د خلکو په ملاتړ خپله د داعش پر ضد جګړه پیل کړي. په دې وروستیو کې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د داعش د حضور په اړه اندېښنه وښوده او وی ویل چې له سوریه او عراق څخه د داعش ډلې یو شمېر جنګیالي افغانستان ته راغلي دي. له ترهګریزو ډلو څخه د ملګرو ملتونو څارونکو ټیم په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د داعش ډله فعاله ده او راس تر بلې پلویان زیاتېږي. که څه هم د کورنۍ چارو وزارت د هیواد په 15 ولایتونو کې د داعش حضور رد کړ، خو زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو په څیر دوی هم د داعش فعالیت ته اندېښنه لري. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقی د یکشمې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې د ازادي راډیو د یو پښتنې په ځواب کې وویل چې داعش یوازې په ننګرهار او هلمند کې فعالیت لري او حکومت یې د لمنځه وړو هڅې پیل کړې.
سازمان ملل اندېښنه پر ځای دی، موږ هم اندېښمن یو چې د دوی حضور کولای سي په افغانستان کې زموږ لپاره یو تهدید وي. هغه ضربتي قوتونه یا مشخص کاري ګروپونه چې جوړ شوي په امنیتي ځواکونو کې، د دوی اساسي وظیفه همدا ده تر څو ښه معلومات او اطلاعات سره غونډ کړو او وګورو چې د داعش کې څوک دي، دوی د کوم ځای راغلي دي، څه فعالیتونه کوي. خو موږ هم د خارجي تورستانو حضور په داعش کې د لپاره اندېښمن یو او د کولای سي چې ډېر یو لوی تهدید موږ د پاره منطقې د پاره.
صدیقي ویل چې په ننګرهار کې د داعش په وړاندې پیل شوی عملیات هم ښه پر مخ ځي او زیاته کړه چې په دې عملیاتو کې تر اوسه د داعش 150 کسان وژل شوي او 22 نور ټپیان دي. څېړونکو هم وایي چې په ننګرهار کې د داعش ډلې د فعالیتونو زیاتوالی د دې سرګندوی کوي چې د ډیورنډ کرښې له هغې غاړې د دې کسانو کلک ملاتړ کیږي. دوی وایي چې د داعش ډلې اعمال په هیڅ ډول د توجیه وړ نه دي او حکومت ته پکار ده چې د ولسونو په مرسته یې وځپي.
بلې، په ریپورت کې مو واوریدل چې د مشرانو جرګې رئیس له حکومت وغوښتل چې په ننګرهار کې د داعش د ځپلو لپاره نور حمایوي او کمانډو ځواکونه ځای پر ځای کړي. البته په ننګرهار کې تیره شپه د اچین په ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو د افغان ځواکونو پر پوستو حمله کړې ده. همدا اوس د دغې مسلې په اړه باندې وروسته له هغې چې کوم عملیات افغان ځواکونو کړي دي او داعش ته درنه مرګ ژوبل اړولې ده، د ننګرهار د امنیت قومندانۍ د مطبوعاتو مسؤل حضرت حسین مشرقي وال لمون سره په ټلیفوني اړیکه کې دي. ښاغلی مشرقي وال، ستړي مشه، په خیر راغلی. عملیات چې شوي دي څومره لاسته راوړنې لري افغان ځواکونه او بل اخره جګړه پای ته رسیدلې که څنګه په سیمه کې؟
تشکر زنه اوسې زموږ سلامونه هم مونه. تیر شپه د وسلوالو مخالفینو د چین ولسوالۍ اړوند د عبدالسلو په سیمه کې د سیمه ییزو پولیسو او د سرحدي پولیسو په پوستو باندې وسلوال برید وکړو چې د ننګرهار د امنیت قوماندان پاسوال فضل احمد شیرزاد په مشرۍ ګډ امنیتي ځواکونه سیمې ته ور ورسېدل. د وسلوال مخالفین سره مقابله وکړه، په شاتګ کې مجبور کړه. تر نتیجه کې 15 تنه وسلوال مخالفین ووژل شول. یو شمېر ټپیان شوي دي چې پوره کره شمېره نه ده معلومه. وسلوال د سیمې څخه لرې شوي دي، ساحم تصفیه او تلاشي کړي دي. همدارنګه د اچین ولسوالۍ په اړوند سیمه کې د شړل په نامه په سیمه کې وسلوال مخالفین راجم شوي وو. غوښتل یې پلان درلود چې په یو امنیتي پوستې باندې وسلوال برید وکړي. د افغان امنیتي ځواکونو د هوایي برید په ترسره کېدو سره 5 تنه وسلوال پکې ووژل شول. فعلا پاکین ورسوالی که خیر خیرت ده که ما داشتی ستونده نشته.
آیا واقعا هم دقیق کسانو چی داعش پوری مربوط کسانو که چنگ
بلکل قرار در پرون دقیق نفر داعش نفرو پیوزی که را طول شوی و پتنده که غوشتره که آلی بگا در پارا تیره و نسی امنو که در هوای برید پناکش لحفتا ورده منده تلی
پا جگره که افغان زوکونو تا هم مرگزوب لاوختی که چنگ پا در اسمی
پا جگره که دو تنه پشادت رسید دریدی سرور تنه دپن شده
یو چه بل پروسته یو که لکه چنگ چه تاسو تا معلومی گی راپورونو به هم در ترازی تر کم حد پوری واقعا دقا دی داعش کسان دی یو اغا اصلی کم خلق چی ویل کیگی اغا دی یو که دی گاوندوی هیوادونو زینی کسان هم ورسرا دی ملیشا پوجان کسان
قرار در پورون پوجان شو که بحرانان هم شامل لی جسدونه دسیم تزی که پاتی شوی دیو تایی
ډیر مننه د ننګرهار ولایت د امنی قمندانۍ د مطبوعاتو مسول حضرت حسین مشرقی والو و موریدل چې په اچین ولسوالۍ کې افغان پوځیانو له داعش وسلوالو سره جګړه کړې په لومړي سر کې 15 دغه کسان وژلي دي او بیا وروسته له هغه چې د داعش دغه غړي په یو بل ځای کې د عملیاتو لپاره سره غونډ شوي نو د هوایي ځواکونو لخوا پرې بمبار شوی چې ویل کېږي 60 کسان ځای پر ځای وژل شوي دي.
آزادی رادیو لون ترو ورځی پونه کې
د افغانستان ولسی جرګه به ډیر ژر د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علومی استیزا کړی. د جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون وایي دا مهال د نورو ارګانونو په نسبت د کورنۍ چارو وزارت تر ډیر انتقاد لاندې دی، خو یو شمېر افغان څېړونکي بیا په اوسنیو شرایطو کې د کورنۍ چارو د وزیر استیزا مناسبه نه ګڼي. په دې اړه تفصیل د قسیم سولمل په ریپورت کې.
په هیواد کې د نامنې په پراخېدو سره د افغانستان ولسی جرګې پریکړه کړې چې د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علومی استیزا کړي. د دې جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون مرستیال عبدالحی اخونزاده د یکشنبه په ورځ خبر اعلان وویل چې د نامنې پړه تر ډېره پر کورنۍ چارو وزیر اچول کېږي او ولسی جرګې د استیزا پریکړه کړې ده.
وکیل صاحبانو نور صبر رسله ختم شوې ده او د وزارت په کتو سره وزارت داخله ډېر تر انتقاد لاندې د استیزا لپاره وکیل صاحبانو تصمیم نیولی چې انشاءالله په نږدې ورځو کې وګورو، خو موږ چې وزیر داخله به کېدای شي استیزاسي.
د امنیتي ارګانونو ترمنځ انا همژغي د پولیسو لپاره د جنگي وسایلو نشټوالی او کمښت او سلیقوي مقرري او برطرفي هغه انتقادونه دي چې د ولسی جرګې یو شمېر غړي د کورنۍ چارو پر وزیر کوي. د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون مرستیال ونویل چې څه وخت به د کورنۍ چارو وزیر استیزا کوي او دای هم څرګند نه کړی چې د دې پریکړې لپاره د وکیلانو څومره لاسلیکونه راټول شوي دي. د کورنۍ چارو د وزیر د استیزا خبرې په داسې حال کې کېږي چې د هیواد یو شمېر سیمې ډېرې نامنه شوي او خلک د تېر حکومت په پرتله ډېر د نامنۍ احساس کوي. د نامنۍ زیاتوالی هغه څه دی چې د حکومت اجرایي رئیس هم په دې وروستیو کې تایید کړه او وی ویل چې له همدې عمل خلک پر خپلې راتلونکې بې باوره سوي او له حکومت سره یې واټن زیات سوی دی، خو افغان کارپوهان بیا د کورنۍ چارو وزیر استیزا د حل لاره نه ګڼي. د امنیتي چارو کارپوه جنرال امرالله امان له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ولسي جرګې له غړو وغوښتل تر څو د هېواد امنیتي وضعیت وڅېړي او له بیړې کار ونخلي.
استیزال لاره ته حل نه ده. ایمز برښتنه د خلکو نمائندګانو ته دا چې تاسو حساسیت دی وضعیت یو له تحلیل کړي او په دې باندې ډیر عجولانه او ډیر زر فیصله ونیستي. دلته ډیر ستور لاسونه کار کوي، استخباراتي دلته کار کوي، دلته ډیر د سوزانه فکر باید به باندې وستي. تاسو باید یو بهترین وزیر اول پیدا کړئ، پس لغه ورته استیزال ته ارزښت ورکړئ. اول باید لاره د حل دی پیدا شي چې تاسو هم د وزیر سره څونه کومه کولای شئ.
دوی وایي چې په اوسنۍ شرایط کې د کورنۍ چارو د وزیر استیزا کوم ځای نه نیسي او امنیتي وضعیت به لا هم کړکېچن کړي. افغان څېړونکي وایي چې د ولسي جرګې غړي باید له سلیقوي کړنو لاس واخلي او د افغانستان ملي ګټو ته پام وکړي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د افغانستان د ولسی جرګې ادارې پلاوی وایي بهرني هیوادونه په ځانګړې توګه متحده ایالات باید له افغانستان څخه د سرتیرو په ایستلو کې بیړه ونه کړي. د دې جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی د یکشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل که امریکایي ځواکونه له وخته مخکې له افغانستانه ووځي د هیواد په امنیتي حالت به ناوړه اغېز وکړي. په ورته وخت کې د کورنۍ چارو وزارت وایي له امریکایي چارواکو سره په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر په اړه خبرې روانې دي. د نور معلومات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې.
په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو وروستیو حملو او د داعش فعال حضور یو شمیر افغانان اندیښمن کړي او له امریکا غواړي چې تر هغې چې په افغانستان کې امنیت ټینګ شوی نه وي خپل سرتیري ونباسي. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی له متحده ایالاتو غواړي چې له افغانستان سره په کړیو ژمنو عمل وکړي او د افغانستان او سیمې حالاتو ته په کتو په افغانستان کې سرتیری پرېږدي. د دې جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل له افغانستان د بهرنیو سرتیرو ژر ایستل به په هیواد کې د نویمې لسیزې تجربه تکرار کړي.
د امریکا لپاره به ښه خبره دا وي چې دوی بیا هغه رقم ته تېروتنه ونه کړي لکه څنګه چې جهاد په اوږدو کې کړې وه چې افغانان همدغه رقم ته بې هغه پرېښودل او بالاخره هغه صدمې دوی ته ورسېدلې. تر هغو پورې باید دوی موږ سره همکار واوسېږي تر څو چې د موږ خپل امنیتي ځواکونه په خپلو خپو درېږي. نو اوس به دا د دوی یوه تېروتنه وي چې دوی په دې اندازه فیصله وکړي دا په صلاح ومني دوی نه خپل سفارتونه بیا ساتلی شي او نه ځان ساتلی شي.
په دې وروستیو کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال کم پال ویلی په دې غور کوي چې له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې لزره اتزره او یا سلګونه سرتیری پرېږدي. بل خو د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان وضعیت د باور وړ نه دی. د امنیتي او سیاسي چارو کارپوه جاوید کوهستانی وایي چې امریکا د امنیتي او دفاعي سند له مخې مکلفه ده چې د افغان سرتیرو د روزنې او تجهیز لپاره د پام وړ سرتیری په افغانستان کې پرېږدي.
زه فکر کوم چې در هغه وخت پورې چې په افغانستان کې تهدیدونه موجود دي مخصوصا تروریستي ګروپونه فعال دي او مخصوصا چې د مداخله را روان دي د پاکستان له خوانه د دې استخباراتي سازمانونو له خوانه په افغانستان کې تروریستي سازمانونه د دوی له خوانه حمایت کیږي تر هغه وخت پورې د امریکا او ناتو مسؤلیتونه داده چې د افغانانو څخه د موږ د امنیتي ارګانونو څخه حمایت وکړي او دوی ته تجهیز وکړي. دوی د دوی مکلفیت دی هم د توافقنامې په اساس او هماغه کومې وعدې چې مخکې افغانان سره شوې ده.
دا په داسې حال کې ده چې په تیر مارچ میاشت کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغان ولسمشر د غوښتنې په ځواب کې اعلان کړی و چې په افغانستان کې به 9000 سرتیری پرېږدي او دغه شمېر به په تدریجي ډول 15,500 ته راښکته کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې افغان حکومت له خپلو متحدینو سره په افغانستان کې د پاتې کېدونکو سرتیرو په اړه خبرې پیل کړې. د دې وزارت وایي صدیق صدیقي هیله څرګنده کړه چې متحدین له افغان ځواکونو سره په کډیو ژمنو عمل وکړي.
امریکایانو د پوځیانو شتون په افغانستان کې د افغانستان حکومت د خپلو متحدینو سره په بحث کې دی. نو په دې شک نشته چې موږ همیشه د دوی ملاتړ ته ضرورت لرو. موږ تعدیدات سره مخامخ یو چې دا تعدیدات نه یوازې د افغانستان دپاره تعدید دی بلکې د نړیوال دپاره هم یو تعدید دی. د دوی شتون د دوی حضور او د دوی همکاري او ادامه دوی د ملاتړ او نور امکانات چې موږ دپاره امنیتي ځواکونو دپاره ورکول سي ډېر مهم او اساسي مسله ده. نو امیدوار یو چې دوی ملاتړ زموږ سره همیشه وي.
اوس مهال په افغانستان کې نږدې 10,000 امریکایي او ناټو سرتیري د افغان ځواکونو په روزنه بوخت دي. د چارو کارپوهان سپارښتنه کوي امریکا باید د افغانستان امنیتي وضعیت ته په پام سره خپل سرتیری د افغانانو سیمې او خپل امنیت د ساتلو لپاره په افغانستان کې پرېږدي.
ژوند آزادی
دلانه فیصله و منگول وقت در شری
پوهنه
زویمون پا مرتب که دباران در پارابانایی نشتمون بزمگه که اینو
تاسو اساسی حقونه. آزادی رادیو 1290 منزنه چپا او FM 100.5 چپا.
تاسو ازادي رادیو او ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په FM 100.5 او 1290 منځنۍ څپه باندې خبرونه کوي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف چې دا مهال د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په غونډه کې د ګډون لپاره د امریکا متحده ایالاتونو په نیویارک ښار کې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو له مشرانو سره کتلي او د افغانستان په ګډون ورسره پر ځینو سیمه ییزو موضوعاتو خبرې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت سکرتر وایي ښاغلی شریف د نړۍ له مشرانو سره د کتنې پر مهال د افغان دولت او طالبانو د سولې پر مذاکراتو هم خبرې کړي او دا یې د افغانستان د ثبات لپاره یوازینۍ بللی ده. پاکستان هم درځي او زل بیا ټینګار کړی چې د سولې په مذاکراتو کې مثبت رول ادا کولو ته چمتو ده. په دې اړه نور تفصیل له زبیشه فقر پر راپور کې.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د امریکا د متحده ایالاتو په نیویارک ښار کې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو له مشرانو سره کتلي او په دوه اړخیزو سیمه ییزو اړیکو په ځانګړې توګه د افغانستان وضعیت او د سولې په مذاکراتو سره خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې صدر اعظم نواز شریف د جمعې پر ورځ د یو پلاوي په ملتیا د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په غونډه کې د ګډون لپاره امریکا ته تللی دی. ټاکل شوی چې ښاغلی شریف به د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته د وینا تر څنګ د ځینو هیوادونو له مشرانو سره هم وګوري او په یو شمېر موضوعاتو به ورسره خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت سکرتر ایزاز احمد چودري د شنبې په ورځ په نیویارک کې په یوې خبري غونډه کې خبري اعلان ته وویل چې صدر اعظم شریف له خپلې المانۍ سیالۍ انجلا مرکل په ګډون د ځینو هیوادونو له مشرانو سره کتلي او په ځینو مهمو سیمه ییزو مسالې ورسره بحث کړی دی. چودري همداراز وویل چې صدر اعظم شریف له دغو مشرانو سره د لیدنې پر مهال د افغانستان په وضعیت په ځانګړې توګه د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په مذاکراتو هم خبرې کړي او په خبره یې چې ډېری مشرانو په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د سولې مذاکرات تر ټولو ښه لار بللې ده. عزیز همداراز یو ځل بیا ټینګار وکړ چې پاکستان د افغان دولت غوښتنه د سولې په مذاکراتو کې مثبت رول لوبولو ته چمتو دی.
ہم نے تو کہا ہے کہ جب بھی افغان حکومت اور دوسرے افغان دھڑے مسالیتی عمل یا
منگا ویلی چکل ہم افغان دولت اور نور افغان دلے دے سولی دے مذاکرات لو پارا چمتو والے او خی نو پاکستان ہم پدے کی مضبط تولا دا کولو تا تیار دے دو نڑے دی رہی ودن خواہش تری چھ سولی مذاکرات تا افغانستان دے صبح تا پارا تکیل خلار دا نو کل چھ دے لپارا خچا پر یا لامن تشی او افغان دولت تا ہی لہو خی چھ تاداری دے پر مخلوڑا شی نو یقینن چھ پاکستان با پدے کی مضبط تولا دا کی
کردار ادا کرے گا.
پاکستانی چارواکی په داسې وخت کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو په بیرته پیل ټینګار کوي چې دغه دواړو افغان خواو ترمنځ د سولې مذاکرات د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې له امله وځنډېدل. تر دې مخکې دغه دواړو خواو استازو د جولای په اوومه نیټه اسلام آباد ته نږدې په مری کې سره مخامخ خبرې کړې وې او د مذاکراتو د لړۍ پر جاري ساتلو سلا شوي وه. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت سکرتر د افغانستان د سولې په مذاکراتو کې د رول ادا کولو خبره په داسې وخت کې کړې چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل ترمنځ پر یو بل د تورونو لګولو لړۍ تیزه شوې چې دواړو هیوادونو خپلمنځي اړیکې یو څه خړې کړې دي. د یادونې وړ ده چې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر تر مړینې وروسته نوي مشرتابه د سولې مذاکراتو ته د شک په سترګه کتلي. همدا لامل دی چې تر دې دمه لا د سولې د مذاکراتو برخلیک مبهم دی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو ازادي راډیو ته غوښتست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 2016 نوي منځنۍ څپه خبرونه کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي شتمنو هیوادونو ډیر ناوخته دا درک کړه چې د جګړو له سیمو تښتیدلي کډوال په خراب حالت کې ژوند کوي. هغه دا څرګندونه ورسره له هغه کوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په ګډون په سوریه او نورو سیمو کې د جګړو له امله په لسګونو زره پناه غوښتونکو او کډوالو ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسول چې ورته د دې اتحادیې د غړو ترمنځ اختلافات راپورته کړي دي. ملګرو ملتونو عمومي منشي د راتلونکي چهارشمې په ورځ په ملګرو ملتو کې د پناه غوښتونکو او کډوالو د ستونزو په اړه په لوړه کچه یوه غونډه رابلل ده. زیاته تفصیل د نوري اس نوري په راپور کې.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر وای نړیواله ټولنې ډېر انتظار وکړ چې د سوریې او نورو سیمو د جګړو له امله د بې ځایه شوو کډوالو د ستونزې د هواري لپاره اقدام وکړي. انټونیو ګوترز له رویټرز اژانس سره په مرکه کې وویل داسې ښکاري چې شتمنو هیوادونو اوس د دغه بحران اندازه درک کړې ده. ګوترز چې د شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په حاشیه کې خبرې کولې وویل په خواشنۍ سره شتمن هیوادونه د بېوزلو ستونزو ته یوازې هله متوجه شول چې کله یې هغوی په خپلو دهلیزونو کې ولیدل. هغه زیاته کړه تر هغو پورې چې اروپا ته په پراخه پیمانه کډوال نه و رسېدلي په پرمختللې نړۍ کې چا دا نه و منلې چې دا یو ډېر جدي بحران دی. ګوترز وویل که مخکې موږ د ودې په حال کې له هغو هیوادونو سره چې دو کډوالو ته په خپلو خاورو کې ځای ورکړی پراخې مرستې کړې وی دا بحران ښایي نوی راولاړ شوی. اروپا ته یو دم له سوریې، عراق، افغانستان او نورو سیمو څخه د لسګونو زره کډوالو ورتګ چې ډیرو یې په ترکیه، اردن او لبنان کې د کډوالو کمپونه پریښي د اروپایي اتحادیې د غړو ترمنځ په دې اړه چې د دغو بې ساري شمېر پناه غوښتونکو او کډوالو د ځای په ځای کولو پروسه په څه ډول مخته یوسي ژور اختلافات راپورته کړي دي. کله یوې خوا د جرمني په څیر یو شمېر حکومتونو ډیرو دغو کډوالو ته هرکلی ویلی خو د ختیځې اروپا یو شمېر هیوادونو بیا له هغه پلان سره چې دوی د سهمې په ډول په غړو هیوادونو باندې وویشل شي سخت مخالفت کړی دی. د رویټرز په وینا لبنان، ترکیه او اردن له کلونو کلونو راهیسې د سوریې د څه باندې څلور کلنې کورنۍ جګړې د میلیونونو کډوالو له ستونزو سره مخامخ دي. ګوترز وایي د دغو کډوالو ژوند ورځ تر بلې خرابېږي. دوی نه د کار کولو اجازه لري او اکثریت هم د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر د هنګري په ګډون د یو شمېر اروپایي هیوادونو هغه نظریه چې وایي ډېرو کډوالو خپل هیوادونه د اقتصادي ستونزو له کبله پریښي دي او د پناه مستحق نه دي رد کړه او ویې ویل اکثره دغه کډوال اصلي پناه غوښتونکي دي. د پناه غوښتونکو او کډوالو د ستونزو په اړه د ملګرو ملتونو عمومي منشي هم د راتلونکي چهارشنبې په ورځ په ملګرو ملتونو کې په لوړه کچه یوه غونډه رابللې ده. ګوتیرس وویل داسې ښکاري چې دغه بحران بلاخره شتمن هیوادونه راویښ کړل او د ده په باور سیاسي مشرانو اوس دا درک کړی ده چې د دغه بحران پراخوالي او اړتیاو ته په پام سره جدي په تېره بیا د بشري مرستو په برخه کې پراخو اقداماتو ته اړتیا ده.
وخت په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 کېدونکې د سید کمال شارف سټوډیو ته راغلی څو لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان ولسي جرګه به ډیر ژر د کورنۍ چارو وزیر استعفا کړي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په تیرو څلورو ورځو کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د وسلوال مخالفینو د ځپلو په هدف ډیر شمالیات ترسره کړي دي. د ننګرهار سیمې چارواکي وايي پاچین ولسوالۍ کې د افغان هوایي ځواک په تازه حمله کې شپېته د داعش ډلې شپېته وسلوال وژل شوي دي. د هیواد د وتلي ژورنالیست او د ازادي راډیو د همکار چنقال کوزي د فاتحې مراسم نن د کابل په ادګا جماعت کې ترسره شول. د ایران ستر مذهبي مشر د سعودي عربستان له چارواکو غوښتنه وکړه چې د حج په مراسمو کې د خلکو په ټیل ماټیل کې د سلګونو کسانو د مرګ ژوبلې له کبله بخښنه وغواړي. فرانسه وایي په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد هوایي حمله پیل کړې دي. او د اوکرين په بندري شهر اوديسا کې د امنیتي خدماتو له ادارې بهر یو چاو ده نسويده.
لاند خبرونه مو له سید کمال شارف واوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو پر وی پانه ازادي رادیو ته کې اور کې هم پیدا کولای شي. اوس په هم ورشو په فرا ولایت کې د اختر پر ورځو کې ترافیکی پیښو ته په فرا ولایت کې د اختر په درو ورځو کې دوه په نوستنه چې خزي او مشمن هم پکې شامل دي د ترافیکی پیښو له عمله جوړ شوی او روختون ته انتقال شوی دي. د فرا ولایت د امیر اختیار ریاست چارواکي وایي دغه پیښو لامل د موټر چلوونکو بی پروايي ده. په دې اړه احمد شفیع تر ریپورت جوړ کړی.
د اختر په ورځو کې د چلوونکو بی احتیاطي هم ډېرې بدې پایلې لري او ډېر کورنۍ د اختر د خوښۍ د لمانځلو پر ځای د غم په ټغر کې شینوي. د فراه ولایت د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي د اختر په درو ورځو کې 250 تنه په دغه ولایت کې د کابو څلوېښت ترافیکي پېښې له امله ژوبل شوي چې زیات شمېر اوس هم په روغتون کې بستر دي. د فراه ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر الجبار شیخ وایي چې په ژوبل شوو کسانو کې 14 ماشومان او 8 تنه ښځې هم شامل دي. دغه په خبره ټول کسان چې روغتون ته راغلي په پوره توګه درملنه شوې ده. د فراه د عامې روغتیا د رئیس په خبره دغه ترافیکي پېښې لاملونه د خلکو بې پروايي او همداشان په فراه ولایت کې د بی لایسنس چلوون کوشتون دی.
مجموعاً 250 کتان دو ترافیکی پیش اساس مجرین سوی چی کلو بیشو بخواهیت انتقال کنید. دیر حدا کسان چی لیسانس امتیاز بده بی لیسانس ندری دوی تا لیسانس مثال دیگه پر دوگر آواسد نقلی مثال سی استفاده که آزیادر از بی تفاوتی و تیز رانی ره.
حتی موکره چی دو ترافیکی پیشو پار در فرا اولای در ترافیک و عملیات نظر هم بوله رو خو آقوی پا دیگر بی خبری سرگنده کرد. کل د اختر په ورځو کې ترافیکی پیښې په فرا ولایت کې ډیریږي خو په دغه اختر کې بیا دا پیښې دوه برابره شوې دي. په فرا په شهر کې ډیری چلوونکي د ډرایوري لیسنسونه هم نه لري او همداشان د وړوکو ماشومان لخوا د موټر سایکلونو او موټرونو چلول هم د ترافیکی پیښو د زیاتوالي یو لامل دی.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران ستر مذهبي مشر د سعودي عربستان له چارواکو غوښتنه وکړه چې د حج په مراسمو کې د خلکو په ټیل ماټیل کې د سلګونو کسانو د مرګ ژوبلې له کبله بخښنه وغواړي. خو د عربستان یو چارواکي ویلي ایران له وروستۍ غمیزې سره سیاسي چلند کوي. د عربستان چارواکي وایي د پنجشنبې ورځې په پیښه کې 198 کسان مړه شوي او تر 900 زیات نور ټپیان دي. تهران وایي په مړو شویو کسانو کې 144 تنه ایرانیان هم شامل دي. په دې اړه صالح محمد صالح رپورټ جوړ کړی چې په همدې رپورټ سره د ازادي راډیو دغه خبري خبرونه پای ته رسیږي. د روختیا د ورکه شوازانو پروګرام چې ورسته خبريږي مهیروي.
د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي ویلي سعودي عربستان باید د حج د مراسمو پر مهال په ورستي ټیل ماټیل کې د سلګونو کسانو د وژل کېدو له کبله بخښنه وغواړي. د سعودي عربستان چارواکي وایي د پنجشنبه ورځې په پیښه کې 198 کسان مړه شوي او تر 900 زیات نور ټپیان شوي دي. پیشه له مکه مکرمې لري د شیطان د وشتلو پر مهال اوس وچی په تیرو 25 کلونه کې د حج په مراسمو کې تر ټولو خونړی پیشه ګڼل شوې ده. تهران وایي په مړو کې 144 تنه ایرانیان هم شامل دي. خامنهي ویلي دغه پیشه باید هیر نه سي او ملتونه به په جدي ډول خپل فشار ته ادامه ورکړي. د پخپلو خبرو کې چې ایرنا خبری اژانس راخیستې زیاته کړې، سعودي عربستان باید پړه ومني دغه راز له مسلمانانو او د قربانیانو له کورنیو څخه بخښنه وغواړي. خامنهی زیاته کړې له اسلامي نړۍ سره زیاتې پوښتنې سته، تر زرو د زیاتو کسانو مرګ کومه وړه مسأله نه ده. تر دې یو ورځ مخکې د ایران ولسمشر حسن روحاني د ملګرو ملتونو په مقر کې د خلکو په ټیل ماټیل کې د حاجیانو د مرګ ژوبلې په اړه د څېړنو غوښتنه وکړه، او د ایران لوی څارنوال ابراهیم رئیسی وویل ایران به په نړیوالو محکمو او سازمانونو کې د دې جنایت له کبله د سعودي عربستان د شاهي کورنۍ د غړو د محاکمې هڅه وکړي. بلخوا د ایران د کلتور وزیر علي جنتی د ایران د یوه هیئت مشري کوي چې سعودي عربستان ته روان دی، څو په وروستي ټیل ماټیل کې د مړو د انتقال دغه راز د ټپیانو او رکو کسانو د لټون د مسئلې څارنه وکړي. ایرنا خبری اژانس راپور ورکړی چې دغه هیئت لا هم د سعودي عربستان لخوا ویزې نه دي ورکول سوي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر د ایران چارواکي تورن کړل چې له دې وروستي غمیز سره سیاسي چلند کوي. اخوا د سعودي عربستان مشر مفتي شیخ عبدالعزیز بن عبدالله ال شیخ د سعودي چارواکو دفاع وکړه، ویل د ټیل ماټیل وروستۍ پیښه د انسانانو له کنټروله بهر وه. د سعودي پاچا ملک سلمان د دې پیښې د څېړنې غوښتنه کړې ده. اټکل کېږي په دې وروستۍ پیښه کې به ځینو افغان حاجیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې وي، خو چارواکي شمیر کم شي. د افغانستان د حج ارشاد او اوقافو وزیر فیض محمد عثماني ازادي راډیو ته ویل چې 15 افغان حاجیان چې ټول دیوی کورنۍ غړي او د فاریاب ولایت دي لا درکې دي چې د هغوی پلټنه روانه ده.
د سلور سوا کسانو لستونه او عکسونه پرون خپور شو. زموږ همکاران لالته د یو څو کسانو سره چې خپلوان ورک شوی وو دوی پلټنه وکړل، اما په دغه سلور سوا لست کې هغوی حاجی پکې شامل نه وو. تر اوسه 15 کسان د فاریاب د ولایت څخه کورنۍ هم خبر دي. دغه جمله مې ځکه وویل چې نور ورخطا نه سي. 15 کسان چې تقریبا ټول د یو کورنۍ حاجیان دي، یعنی یو بل سره خپل ګلوی لري، نور داسې خاص شکایت او مفقودی نه لرو. هغه کسان چې په لومړۍ ورځو کې ورکسته وای وو د مفقودینو په لیست کې وو اکثر پیدا سو.
په 1990 میلادي کال کې په مینا کې په یو تونل کې د هوا د کمښت له کبله نږدې 1.5 زر کسان، او په 2018 میلادي کال کې په همدې ځای کې د شیطان د وشتلو پر مهال څه باندې 3.5 سوه حاجیان مړه سوي وه. د حج مراسم پرون پای ته رسیدلي او خپلو اصلي هیوادونو ته د حاجیانو تګ پیل سوی دی.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښ او بریالي وسی دا د بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزی تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو که تاسو هم خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولای شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې په پروګرام کې له نیکه مرغه داسې تلیفوني پیغامونه دي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي. د دې په څنګ کې یو ایمیل هم لرو چې تاسو ته به یې درولولو. نو ګران دوستانو ډېر به مونږ زندو راځي چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې په نننی پروګرام کې مو کوم رښوې عزیز یا دوست پیدا شي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوې ځانو دوستانو پروګرام ته غواګی است. د پروګرام په پیل کې پام وکړئ هغه ایمیل ته چې ازادي راډیو ته رسیدلی دی. دا ګران ورور په خپل ایمیل کې داسې لیکي: زه مراد خان د غزنی له ولایته د مقر له ولسوالۍ څخه یم. د ما د اکا زوی چې نوم یې حکمت الله ده، د پلار نوم یې نقیب الله ده، او یو میاشت کېږي چې د ایران په شهراز کې لادرکه شوی دی. که څوک د ده په اکله معلومات لري نو په دې شمېره موږ ته تلیفون وکړئ. د تلیفون شمېره ده 00 93 و 0 و 9 3 4 3 1. د تلیفون شمیره ور بیا وایم 00 93 دا د افغانستان کوډ ده، و 0 و 9 څلور شپږ درې یو. تاسو زموږ غږ آزادي راډیو څخه اورئ. په آزادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم داسې یو تلیفوني پیغام ده چې یو ورور موږ ته تلیفون کړی دی او شکایت یې کړی چې په آزادي راډیو کې کله چې دوی خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي او خپل ورک شوي عزیزان لټوي نو ځینې کسان دوی بې ځایه ځوروي. موږ په وار وار دغو کسانو ته ویلي چې پرېږدئ دغه محترم اوریدونکي خپل ورک شوي عزیزان پیدا کړي او له دوی څخه مو هیله کړې وه چې زموږ اوریدونکي مه ځوروئ، خو د دې بیا هم دوی دغه کار کوي. دغو ګرانو ورونو ته وایو چې کله د تاسې د کورنۍ غړی ورک شوی وي او یا هم کوم د تاسې دوست ورک شوی وي نو خپله فکر وکړئ چې په کوم حالات کې به وئ، څومره به تاسې غمګین اوسئ او څومره به مو په دې هیله یاستئ چې یو ورځ د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي. نو لطفا زموږ اوریدونکي مه ځوروئ، پرېږدئ چې دغه کسان خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. لکه چې د نن ورځې په پروګرام کې څو داسې تلیفوني پیغامونه دي چې اوریدونکو ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او یا هم دا چې ځینو کسانو د ځان په هکله معلومات رالیږلي دي چې پیدا شوي دي. راځئ چې د دغو ورکو شو عزیزانو په هکله معلومات کوم چې ازادي راډیو ته رارسېدلي دي په دغو پیغامونو کې یو ځای سره واورو.
محمد ډاکټر سعید یم، د نورستان ولایت نه مې تماس نیولی دی. ورور یو نفر چې په نوراجان په نوم باندې دی او د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ اوسېدونکی دی. که چېرې څوک خپلې یا کوم دوست یا څوک خپلې زما خبرې اوري، لطفا ما ته په دې شماره باندې تلیفون وکړي چې زه ورته ادرس ورکړم. 0 58 4 6 5 2 شماره یو ځل بیا وایم، 0 58 4 6 5 2. وسلام.
زه نجیب الله د کاپیسا ولایت د تګاو د ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. دلته یو هلک دی نوم د جاوید، د بغلان د ولایت دی. که هر څوک یې پوښتنه کوي که دغه شماره دې زنګ را ووایي 0 9 2 4 0 9 0 4. په دغه شماره دې مونږ سره په تماس کې شي. دلته تګاو ولسوالۍ تعمیر بازار کې کراچي چلی او لږ زرګي رواني تکلیف لري.
السلام علیکم، زه محمد نبیل هلمند ولایت د ناوی دور سوال استاد سره پته ما اس کی ام پیغام دا غدي زموږ سره د عبدالحق په نامه د زنده‌باد ته او کوم کې دی د شاپسن د کې دی.
السلام علیکم، د زړه د نه هر نه راځي نو مینا کی دا د تاسو په نوم باندې د تلو د تاسو نه له مشکل ډیر وخت نه افروز د سری فل. سلام علیکم، ټلیفون نمبر 0 8 3 4 2 5 9 4 2. میرا دې زنګ ماتو و.
ما د کندهار ولایت خبره کوم. سلام سیلمن ولایت وکړم او زه د میمنه ولایت څنګه غیر سالي ته دې کوم. دا څنګه سالي ته دې چې د کور څخه نه دراته او ما ته د کور نه دراس نه نمبر معلوم دی. زما کوم یو وطندار زما یو غوښت ما پیغام اوري په دا شماره د ما سره تماس ونیسي. شماره په تر راوم 0 1 2 1 1 2 3 5. یار دا شماره په تر راوم 0 1 2 1 1 2 3 5. سلام،
زه محتاج یم د کندهار ولایت څخه په کوم کې ما ما یو سړی پیدا کړی دی چې راځي چې واورېدل ول شي سرګي دې نه نکته سره چې دی دا د فو د مابین ګوچې د دې د خچون ورسته دې ګوچې شي دی. نو هر څوک چې د غلری در چا چې او په دا نمبر کې زنګ کوي 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
د هر څه د مخه سلامونه او احترامات د ازادي راډیو ټولو قدرمندو او زړه سره نږدې
اوریدن کتا وړاندې کوم زه محمد ایمال رحمت در رحمت الله رحمت وی د لغمان ولایت د غلام خان کلی نشیږي تقریبا درې کال زیات کم کیږي چې دلته د لغمان په ولایت یو تن چې ځان سخیدات ولد سید محمد کاکا نظر ماما سلام د بغلان د ولایت د نارین د ولسوالۍ کله کله ځان د فراه د ولایت څخه ځان معرفي کوي دغه کس تکلیف روحاني اصل تکلیف لري او سخیدات ولد سید محمد که هر څوک پیژني مدې په دې نمبر څنګه ووت سفر وزره نه نوي یو او هیله ده دغه اعلان ما یو ځل مخکم کړی و ځینې ورونو راته زنګ وهلی او معلومات مې ورکړی و او دغه اعلان سخیدات ولد سید محمد تقریبا عمرې د څلوېښت کالو څخه کم زیات همداسې.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار است تاسو کولای شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 00422211211415. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خواږه یاست. که دغه پروګرام په ازادي راډیو کې ونه اورئ تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. تاسو کولای شئ چې په دې پته د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام پیدا کړئ او دغه پروګرام له سره واورئ. ګرانو دوستانو ډېر به مونه ځنډه ورځي چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. دغه پیغامونه به په ګډه سره واورو.
السلام علیکم، زه عبدالجبار د زابل ولایت د جمنزو د ولسوالۍ د فیض آباد د کلي اوسېدونکی یم. حالان د زنځیر د خرڅ مثال سره په اړیکه کې یم. زما یو د اکا زوی ورک ده، دا دوه کاله کېږي د زنو د هېڅ زن د مرګ پته نشته. ډېر دښمن یو، ډېر مو کدی په خپله زموږ غږ اوري یا کوم بل مسلمان په دې هکله څه معلومات لري نو موږ ته دې په دې هکله موږ ته دې په دې شماره زنګ ووایي پر اویا اووه اویا اووه شپته درې سوه اته پنځه شماره ورځه تکرارم پر اویا اووه اویا اووه شپته درې سوه اته پنځه خپل جایزه ترلاسه کړي.
آزادی ریڈیو کارکون کو تجزمہ سلام و رسید زد نمروز ولایات دلارام ولسوالی اور جنگر آباد و سیدن کا بشیر نمیر او دې د ریډیو د غالې په مابین کې د دوه کال کېږي چې نظر کسوي دي. هر ور هر مسلمان چې د مرګ او د ژوند معلومات لري په دغه شمیرې د موږ ته زنګ ووهي 0000 2023 یو بیا شمیره او دوی ته وایم 0000 2023. دې ډېره خوشبخته سړی و انسان و چې د همزول یې پسې ډېر دی که دی به خپله زموږ زنګ اوري هم دې موږ ته په دغه شمېرې زنګ ووهي. دی ریډي د غاوې ترمیان په دغه مابین کې ندرکه شوی دی. سلام علیکم. السلام علیکم، زه د نیمروز د ولایت د دلارام د ولسوالۍ د جنګر آباد اوسېدونکی یم. زما اخشی شریف دا څلور کاله کېږي چې ورک دی او کار چا موږ ته معلومات راکړې دوه نیم لکه کښې ورکوو. ودرک میری ته دې رنگ وي سپر و سپر و اپنزه سو دوه وي دوه سو درې پنزلس. سلام علیکم. زما یو ورور ورک دی چې دا دوه کاله ورک دی، معلومات یې نه دی سوی. هر چا کیایدلی په هر هر چیرې چیرې دغه ټلیفون شمیرې ته دې زنګ ووی صفر اویا اتاتیا اتاتیا شپږ سوه اووه نوي. دغه سړي معلومات باید ما ته ژر تر ژره وسي.
ہلو السلام علیکم. میں نے سید گل بازی ولایت غورناش ہوں. میں ماما بھی سر نسخہ نمک مزار کلیاں کی رکھتے ہوئے میں کلا خان ایک سو میں دنیا تھا کہ مجھ سے ڈیڑھ لاکھ روپئے سے مل گیا. پنچ مارا رستے پر وہ آتا دوا پنج آتا سلور دوا رستے پر آشر میں سے پر وہ آتا دوا پنج آتا سلور دوا رستے پر آشر میں.
السلام علیکم ورور بات یو رکسو عزیز لرم د عبدالحمید په نامه د دامنی نیکه د نادر وراره د دیرش کاله کیږي ورک دی. که هر یو معلومات لري په دغه نمبر دی ما ته زنګ وی صفر واویا پنځه سوه لس نه سوه یو دیرش څلور. هر یو کې دوست یا انډیوال معلومات لري په دغه شماره دې موږ سره تماس ونیسي.
ہلو السلام علیکم. محبوب دے لکار وسرے دے کار چاہتے معلومات نفر نم اسد لا دے کار چاہتے معلومات یا صفر اچھا چلو صفر صفر یو دو پنج کیا جدہ میرا صفر آیا چلو رکھا صفر صفر یو چلو پنج. السلام ڈیرا منند.
السلام علیکم. شیر محمد خبر کوم د ګردې جنگل څخه. شیر محمد د فیته محمد زی لس کال عمر لري. د څلور میاشتو په شاوخوا کې ورک شوی دی. که چارې ډلې وي چا سره معلومات وي په دغه شمېره د موږ سره زنګ وي صفر درې سوه اووه څلوېښت چوده پنځوس صفر بله شمېره ده صفر درې سوه اته څلوېښت درویشت څلور اویا پنځه سوه نه اویا. په ګردې جنگل کې ورک شوی دی. بس دغه شمېره ته زنګ وي که چا سره معلومات وي.
اور ازما اورور ورک دے جو رحمان جان خبر کو ما اسلام نم میں ملا جان دے اورور میں چورک شہر دا غاز بر خان نم دے او پتے خور اسمل سال خا ہتے نیول شہر دے میرے اسمل خان کے او کار چا معلوم ہے تو پولیس ہوئی نے والا دے کار چا معلوم ہے ما تے پردیش مارا بار زنگ ہوئی صفر و ات دو نہ دریسا و وتلو اخر کے ملاس شهر چاہتا معلوم ہے منگتا دے بجیل آو شمیرہ با نظام گوی ورسولا
زیر آزادی رہجیوت دے ہلمن والای حلسکے گا شاہتا رہت کنا سردم ما یو دوستی چرا سلان میری یو کاز بیو کاز رئیسی ندرہ کردی نیز ما آواز آوی یاد دب عرب معلومات دے پجیش میری دے ازم گوی سفر وصوا اتر اندلس نگیش کیا
زما یو اکادے دوی کال عمر لري چې پروش کال نظر کا سوې دي. هر سړی چې په د معلومات لري په دغه شمیره د اړیکې را سره ونی سي چې پر اویا وجهش نیویش پاس سوه سلر په سرینی د سر لاس کې. سلام علیکم.
آزادی رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروگرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي 00 3 2 1 4 1 15.
بله السلام علیکم. زه خدای داد او شیر د ولسوالۍ وسیدم کوم. زما یو انډیوال دی چې د لس کاله کیږي چې ورک دی په پاکستان کې. نو وته یت د مرګو د ژوند معلومات نه لرو. نو که هر مؤمن مسلمان دغه معلومات لري په دغه شماره د موږ سره اړیکه ونیسي 0 0 0 اته څلور څلور یو شپږ درې.
علي السلام عليكم بسلم خبركم للغمان والأيتم ما يورود بكر جاول جان فنامه تاقي پنزم كشفقم كالدا ار چا دا درکی پا دنیا پا ار کنچ کی منتا دی بدا وشمیرو زنگوی سیپر و و دری و دری شفاق ات و سیپر شمیرو زل بیاویم سیپر وایا و درس شفاق درس و تیا سیپر دا وشمیرو دا منتا زنگوی او جان پا نامو رک دا مخفل نمسادین دا مشروع نمی والا جان دا ار چا د معلومات د دغه شمیره د منتظم وو مننه ازادي را دي زړه
ما ورور دی د سیدم ساکلاري و سګریش ول سالي پروتي د کال درین د اسلام الدين میږي پر د ګریش ساکلا په لاله ندرک سوې ار چا ته کمالین یا یو خبر یا د خپل زغاوري ار چا کوم څه معلومات راکړي 2000 افغاني شیرینی ورکو دا سال درېږي چې د سیریه می د ازادي راډیو ته مکه کړو اوس مو څه فکر څه د لمبر دی 0 و 0 3 و یو یو 3 0 نه ټلیفون بند شماره 0 و یو یو 5 نه نه 5 یو یو وزا زادیر اجز دیر خوشالی که دار پیغام را ورس پر اجی که خو که گنج خدا خدای خدای نیستان دی مشت خبر را سی
الا سلام علیکم زاخت گل د پل چخ ور سی دون پرز ما دیوال دی که زاکر په نام د جمع خان دی زاخت د معلومات د لاس کال کی د جلا در کشو دی او کمال چا د معلومات راکی مدغه با بل کا بغلی اعلان ی د غلمبر د دنګ وای چې پر وار بنځش ته اتیا د تو اتسل وی پر وار بنځش ته اتیا د تو اتسل وی السلام علیکم
نانم عبدالولی د کندهار ولایت د اومی ناحیه د میر بازار اوسیدون که زما د خاله زوی چې سیپلار نومېږي د حاجي ګل زوی دی د لولی اوسیدونکي دي سیپلار نامې په ښار کښې وو او بیا وروسته درکه سو نو د هر مسلمان ته په سیپلار په اړه معلومات لري زما سره چې په دغه ټلیفون شمېره تماس ونی 0 4 9 0 4 9 ډېره مننه ازادي راډیو څخه
دا پاکستان د ولایت ګزو د ولسوالۍ سره سره تماس کښې یم زما د یو اکاس دی د اصلاح په نامه ورک دی دا درې اکاس کېږي د ایران پر لارې باندې ورک دی د هر چا که معلومات وو بیا ما ته په دغه شماره زنګ وکړي 0 2 8 بیا شپږ بیا اووه بیا پنځه بیا نه بیا دوه بیا 0 15 په دا شماره کښې ما
السلام علیکم ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه وایم ما نوم خلیل دی د صحبت د کلي څه خبرې کوم د ناجت توجه د غاړې سره ما یو انډیوال دی د نکب په نامه د پلار نوم یو دا کا دی دا شپږ میاشت کېږي چې ورک دی هر چا ته که پته ستاه یادوي دا زما خپل ما غږ اوري ما ته چې زما د ټلیفون په شمېره زنګ راوي 0 5 0 9 0 1 0
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري ګران اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروگرام وخت هم دومره په دې هیله چې په دغه پروگرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي که نوی خیر بیا هم تاسې کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ لیکونه ایمیلونه راواستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ موږ به یې حتما تاسې ته نشر کړو د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسې سره خدای پاماني کوم تر بل پروګرامه مو په خدای سپارم روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار له اووه نه د مازدیګر تر اووه بجو پورې خپرونې لري
س
ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. شنونده رادیو زدی روی امواج متوسط 92.6 و FM 100.5 هستید. سر لیوال استم و در این یک ساعت با تازه ترین خبرها و گزارش‌های خبری از افغانستان و جهان به همکاری تکنیکی و عبیدالله عبیدی با شما خواهیم بود. در گزارش این برنامه میشنوید که مشران و جرگه افغانستان از حکومت خواسته تا به هر شکل ممکن جلوه فعالیت گروه داعش را بگیرد. همچنان خواهید شنید که ولیسی جرگه افغانستان مصمم است تا در آینده نزدیک وزیر داخله کشور را استیضاح کند. در خبرهای منطقه و جهان تا دقایق بعد میشنوید که رهبر